دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا او تنبایو و نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقوقو د تضمین او د خلکو د حقوقو په ګډون د بشري حقوقو په ځانګړي ډول لمسبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دند لري. میرمن او تنبایو و د سرګندونی د تروریزم د قربانیانو او د مسابیا عقیده پر بنسټ د تاریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړی دي. نوموړي همدار زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګري ملتونه د اګست 21مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اګست 22مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د میرمن اوتنبایو وا په وینا ملګري ملتونه د دې ورځو په مناسبت د سولې د تضمین لپاره د خبرو او هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وای هیواد به د اسلامي دولت یادایش د خراسان ولایت د څنګه لخوا د احتمالي ګواښ په صورت کې پر دغه ډلې بریټ وکړي. شغلی پاتریک دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د احتمالي ګواښ په اړه د بی پښتنې په جواب کې وکړه. هغه زیاته کړه که د امریکا یا د هغې د ګټو په وړاندې کوم احتمالي ګواښ وي دوی د بریدونو په ګډون د مناسبو اقداماتو حق لري. جنرال رایډر په عراق کې د امریکایي ځواکونو د دوامدار شتون په دفاع کې افغانستان ته اشاره وکړه او ویل که پر داعش فشار زیات نشي نو شاید افغانستان په چیر یو ځل بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عراق له امریکا وغوښتل چې له خپلې خاورې خپل ځواکونه وباسي، خو واشنگتن پرې باور دی چې په عراق او سوریه کې لا هم د داعش ګواښ موجود دی او له همدې امله په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو دوام اړین دی. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته داعش ډلې په دغه هیواد کې پر مرګونو بریدونو سربیره په روسیه کې د یو خونړي برید او په ایران کې د یو بل وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې د دې بریدونو په اړه له افغانستان څخه بهر هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د ولس کلونو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دغه سیالي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په وخت ماسخوتن 9 بجې پیل شي. د نننې لوبې ګټونکو لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د ولس کلونو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 12مه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 14مې پورې دوام کوي. یو بس چې پاکستاني زیارت کوونکي پکې وو په ایران کې اوښتی چې له امله یې 28 کسان مړه شوي او دروشت نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تیر شپه ناوخته په یاس ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څېړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یاس د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 12 ښځې او 12 نارینه مړه شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښه قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ د طالبانو لوري د افغانستان د تک بندیسته یو شمیر شجینه فعالانی اندیشمنې دي.
دوی نو غواړي چې په دوه باندې نور خلک یا نور هیوادونه آگاهي.
په دې خبرونه کې مو جلال آباد ته چیرمه د سیلونو له امله د سر او مال لزیانونو خبرو.
نځه به شړک باران شو غل 15 د کې بعد ډیر تیز سیلاب راځي. په خپل غاړه کې مونږ کور نه دي چې دې پسې پوران نه وته. ما
د کونړ پناړی ولسوالی کې یو کیبلی پل وران شوی.
پاشنګر او د مسلم آباد ترمنز سیلابونو کې پل لاغو شو. زمونږ د تګ راتګ لار د مرکز سره قطع شو.
د کندهار ته دامن ولسوالی د خټکی او هندوانو کروندګر وای.
مرزونه وکړه پتونې وکړه لبرلی پر وسولې د ایدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري د جدغه کانې وسبري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتک بندیز د یو شمېر افغان شزو او بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې پارولې دي. دوی وایي کېدای شي له دې وروسته د افغانانو د بشري وضعیت او د شزو د حقوقو موضوع د نړیوالو لپاره وغورځي شي. طالبانو شاغلی بنټ د افغانستان په ضد په تبلیغاتو تورن کړی او افغانستان ته د هغه په ورتک بندیز لګولی دی. نور حال د فیروزي عزیزي پر راپور کې
د طالبانو د حکومت لوري افغانستان ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي په ورتک بندیز په افغانستان کې د نن ورځې یو شمېر افغان ښځو انجنونو او همدارنګه د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د دوی غږ رسول نور هم ستونزمن او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې څنډې ته سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټلو نیوز په نوم یوې خصوصي رسنۍ ته پرون سه شنبه ناوخته د اگست په شلمه ویلي دي دوی د ښاغلي بنیت پاړه د پریکړه ځکه کړی چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. مجاهد ویلي نوموړی د افغانستان پر ضد تبلیغاتو ته ګمارل شوی و او هغه کس نه دی چې موږ پرې باور وکړو. یوه کوچنۍ موضوع به یې ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړاوه. د فرانسې خبري اژانس هم په دې اړه خپل راپور کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله ویلي چې ریچارډ بنیت څو میاشتې مخکې له دې پرېکړې خبر شوی و چې افغانستان ته به د تګ اجازه ورنکړل سي، خو افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بندیز په کور دننه له زده کړو او کار تر راګرځول شویو انجونو او ښځو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو چې نه یې غوښتل په راپور کې یې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی نو غواړي په هېڅ ډول باندې چې د دغو ظلمونو نه چې دوی د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر ښځو باندې کوي او د دوی حقوق تر پښو لاندې کوي، نو غواړي چې پر دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آګاه شي او دغه بندیزونه که چېرې هدامه پیدا کړي نو د دې مطلب به دا وي چې د افغانستان د ښځو غږ به نور هېڅ ونه اورېدل شي.
ای که آقای بنیت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین،
دا چې ښاغلی بنیت بل دې وروسته دلته افغانستان ته را نشي، مطمئنن چې د ښځو حقونه به نور هم ننګونکي شي، د افغان ښځو غږ به کم تر نړیوالو ورسیږي. زه باوري یم چې دلته آن د ښاغلي بنیت تر راپورونو هم نورې ټکان ورکوونکي ستونزې شته چې له بده مرغه د اوسنیو شرایطو محدودیتونو له امله هغه ستونزې چې موږ یې لرو په اړه یې راپورونه نه خپرېږي او د نړیوالو تر غوږه نه رسیږي.
بنیت د طالبانو حکومت په جنسیتي توپیر پالنه هم تورن کړی و، خو طالبانو هر ځل دغه راپور موندنی رد کړی دي. بلخوا د بشري حقوقو ځینې بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت دا ډول اقدامات او د هیواد روان وضعیت په اړه د نړیوالو د بحث او خبرو اترو پر سر بندیز پایا به عام وګړي پرې کوي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اگر دغه وضعیت دوام کنه طالبان په انو هم تعامل مثبت از طرف
کاروان وضعیت دوام وکړي او طالبان له نړۍ سره د مثبت تعامل خلاف وي او دوی د خبرو اترو او مستند سازي دروازې وتړي، افغانستان به په بشپړ ډول څنډې ته او هیر بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه هم د طالبانو دریز مثبت نه دی، نو دا به یو ډول مثبت تعامل ته د طالبانو نه ویل دي، ځکه دوی د بدلون او مذاکرې همدارنګه خپلو مخالفانو ته د دې فرصت ورکولو لیوالتیا نه لري چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس ومومي او د دې بهیه به بیا عام افغانان پرې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي، خو ویلي دي چې ښاغلی بنیت د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. بنیت د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځلې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو پر نقض تورن کړای دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې دربار په ټویټر په ایکس یا په نی ټویټر کې د طالبانو د پریکړه په ارتباط چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکې افغانستان ته لټک څخه منع کړی دی لیکلي دي چې انتقاد یې کړی دی او د ویلي دي چې د افغانستان بشري وضعیت دی، لیکلي دي چې افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي. بل لورته د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره په فعالیتوګه کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوال ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو ان وومن د اګست په 19مه په یو بیان کې ویلي چې نړیوال ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاد اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو ان وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه، وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
په خوشینی سره دغه پروژه په بندیدو یا دغه دفتر په بندیدو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمن نسولو، بلکې هغه مېرمنې چې موږ سره سافت وي موږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمن نسولې، ځکه موږ ورته کله پیسې ورکول کېدي په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
د پوهنتون او ښوونځي څخه فارغ سوي موږ ورته کارونه پیدا کول، د کار زمينه مو ورته برابروله، ځکه یو شمېرې د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکي وو. اوس هم موږ فعالیت کوو خو د پخوا په شان نه، لکه ښځو سره اوس موږ همکاري ډېره پراخه نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو لشپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولې دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وارې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ومه ناحیه سره رود ولسوالي او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځان یو مالی زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نځه به شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راغی، د خپل غاړه کې مونږ کور نه دی چې دې پسې پوران نه نه وته ما کور ته و می کتلې دې دیوالو کې اوپر نه نه وته کور کې واړه ورنه مورګانې پلار مې ال د مونږ درې وځي وي دا شوینه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دې دنه کور کې نیمه تر اوپر راځي کې شو مونږ ځان استلو سرک کې اوپر راونی ډېر خوارې کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې ځنه می سرک ته هر څه
دا د جلال آباد خر د اومی ناحیې د غوچکو اوسیدونکو مدثر روانو چې تیر شپې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جمعاتونه او نور ټولګټي زینه زیانمن کړي دي.
یوازې زمون کورونه د سې شاوخوا په ټول دې ساحه کې غوچکو ساحه کې د موږ څنګه شاوخوا 200 کورونه وړي همدس چې دکان نصاب کې کسل دکان نه دی دس دکان نه خراب کړی دی پله مړی وړو نن مړی وډ نیولې او پله په سر بوج کړو موږ په جنازه کې ګډون وکې
د غوچکو یو بل وسیدونکې فقیر الله ازادي راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجل مرستو ته اړتیا لري
مکمل سامان چې د ټول د مخه تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لښانه خوک شوی دی بس یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترې یو استفاده کړی تقریبا 300 کورونه دي 200 دوکانونه دي د ډیر ماشومان پکې چې د زخمیان شوی دي سپ پکې ورکم دي نو اکر دونه شي چې ما خام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي ځکه چې دا به اوس په دې بشپ باندې دی او په دې ورځ باندې خو هیڅ شی مشته دی نه دا د سامان پاتې چې موږ په یعنی د شپې ته پیو دښو موږ د غزه کې چې په کرای قرباني اوسېدلو
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد خار او میناهي کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قول لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد خار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی ماما مینی افغان مینی الفت مینی او د خوګڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې و تنه ټپین او یو تن مړ شوی لسګونه کورونه دوکانونه او نورې زیربناوی تخریب شوې دي مولوی خالد زیاته کړي چې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندوی مؤسسو سره غونډه کړې ده د هغه په وینا چې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیر شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومي د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو توپانونو ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي ولا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د اوکرين سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پروستوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو ضد توغندي په نقشه کړي دا خبره د اوکراین لوی ترستیس کړې ده په عین حال کې روسي ویلي دي چې دوی د اوکراین د ډرون د تر ټولو سختې څپې سره مخ دي چې تر روسي ماسکو په نقشه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې روسیه له اوکراین سره په پوله پروت په کورسک سیمه کې له دوه اونیو راهیسې د اوکراین د یرغل د مخنیوي هڅه کوي د اوکراین لوی ترستیس وویل چې د روستوف په سیمه کې د نوشاختنسک شارګوټی ته نشتې د اس 300 توغندیو باندې بریټ د سمندري ځواکونو لخوا تر سره شوی او د بریټ پایلې لا هم ارزول کیږي هغه هم در زیاته کړه روسي ارغلګر د اوکراین پر شارونو د بریټ لپاره له اس 300 توغندیو څخه هم کار اخلي د استوګنه ودانې ویچاړوي او ملکی خلک په نقشه کوي بلخوا کې د ماسکو شاروال سرګي سوبیانین ویلي اوکراینی بي پيلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو بریټ کې په نقشه کړی او زیاته کړی ده چې هوایي دفاع سیستم یې لاس بي پيلوټ الوتکې وشتلې دي د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي چې د دوی د هوایي دفاع سیستم 15 بش اوکراینی بي پيلوټ الوتکې را نسکوري کړې دي په ورته وخت کې د روسي جنگي بلاګرانو وویل چې په کورس کې د لومړي کرښې په اوښتو کې سخته جګړه روانه ده چیرې چې روسي منلي چې د سیمسین درې مهم پلونه ویجاړ شوي چې په نتیجه کې د ماسکو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو مهمې لارې قطع شوې دي راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان موضوعاتو ته بیرته مخه کوو د کونړ ناړی ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکو وایي پلوی سیندې کیبلی پل سیلابونه او توپانونه ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړی دي د ځایي اوسېدونکو په خبره له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیات شوي له هغه وروسته زده کوونکي ښوونځیو ناروغان روغتونونو او مامورین دفترونو ته په وخت نشي رسېدلی د دوی په وینا عام خلک هم له ستونزو سره مخامخ دي نور په دې راپور کې
پاشنګر او د مسلم آباد ترمنځ یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله سوننګاله او بیزاګاله او لنډي اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاهو شو زمونږ د تګ راتګ لار د مرکز سره قطع شو او ډیر سخت مشکلات دي.
دا د نړۍ ولسوالۍ د سونګلی اوسیدونکو قاری عبدالقیوم ځای اوسیدونکو ویل کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سین کې اوبه زیاتې شوی له هغه وروسته زده کوونکي ښوونځي او ناروغان روغتون مامورین دفترونو عوام خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی او له ډېرې زده کوونکو درسونه پاتې شوي دي. قاری عبدالقیوم یو ځل بیا:
زمونږ ماشومان د مکتب د کلي نه چې کوم بریکوټ ته ځي او ناړۍ ولسوالۍ ته ځي مکتب ته نو هغه ډېر لري دی، دوه نیمې ګنټې ناړۍ تا فاصله لري، دوه نیمه ګنټه شاوخوا دا بریکوټ سره وصل ده، نو لار ډېر اوږده ده او ماشومان چې کله په دغه زنګو باندې پوری وزي نو ډېر سخت مشکلات سره پوری وزي، ځکه چې سیند ده او ټول مایده واړې دي، مکتب ته ځي، کورسونو ته ځي، دغه رنګ مدرسو کې دي، نو نشي کولای چې په دغه زنګو باندې پوری وزي. دغه تیر وختونه کې دغه پل نه څلور کسان زمونږ د کلی مولید لغه شهیدان شول.
د ناړۍ او بریکوټ په خونځي او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره ترې درسونه پاتې شوي او نشي کولای چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
هله د چمنګ مکتبونو ته لاشمو ډې خپونه نو سیم پیانو مون درسونه پات شو او مدرسې رانه پات شو، بس دا کړو په کورونه کې سیناسو ازمو دا وخت نه جوړ ته پول جوړ شي امو په آرام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سین څخه بلې غاړې ته د سونګالی بیزاګل لنډیوار او نورو کلی اوسیدونکو به د پول بیا رغبنه او د خپلو شته ستونزو د هواري لپاره د ناړې ولسوالۍ کې د طالبان حکومت ځایي چارواکو او د ولایت په کچا د دوی له مسولینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا ده چې یاد کې بلی پول ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمه اوسیدونکو عبدالکریم:
د سین نه د تګ را تګ د پاره بل لار موږ نه لرو، زمونږ واړه نشو کولای چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي، سکاله په امتحانونو کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده چې د پول موږ لا کې دي، زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو، زمونږ د ضرورت رفع کړي.
هڅه مو وکړه چې کونړ کې د طالبانو حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریکه کړو او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د تیر جمهوري نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول، خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله یې پنځه تخریب شوي. د مرورې هغه یې په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه، خو د زیړی بابا پشد او د ساوی وران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کې بلی پلونه هم رغول شوي، خو د ناړې ولسوالۍ د سونګلې په څیرې ګڼ لکار لویدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501.
په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سږ کال د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري. په تیرو کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې غنی کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبی زون کې ډیر مشهور، خو کروندګر وایي سش کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن سوي دي. سردار محمد پر خپل درې جری بځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړي، خوایي تیر ورشتونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بزلی پر وسولې دا یدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې پروش نه لري. دغه جدال کوان یې وسباري الته په بازار کې په پنجو فلسطین او په شلی په داس خرڅي شی مو نه دي په جوړ کړي. د خپل مصرفونه نه دي په جوړ کړي، کارم په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه بیه پلوري. د حق محمد او زلمی په نمونه د خټکوی دبا سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکوی د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډیر وکړه، بیا په وسط سر کې ژلې پر وسه د ژلې په لزونه ډیر کمزوري کړه، د کار وېستله اوس په لزونه ورسېدل. اوس په د خرید پروش نه لري، نه خرڅیږي په بازار کې. تقریبا مشته یو څه هغه زمش د مټر کرایې لنه را جوړي، خو تقریبا دا رقم چې موږ په 2000 په 3000 ورکول، په 2000 په 3000 په 3000 موږ ورکول.
بازار د لیبی خې کمزورې دي او د مخه پاکستان ته وشتل. اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نزی باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکوته د زمش خټکی بلار شي. د شایسته خټکی مدیل ته په بیخي په کم پیسو خرڅیږي، باید خارج ته بلار شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سش کال پر شپږ سوه هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سش کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سش کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر شپږ سوه هکتاره از زکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکوی په لزونه سوي دي چې 3500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوارو چې لاسته راوړو. او هم دا شند هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو په لزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه ټرکټونه حاصل به هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سش کال 10% او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر اتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یو جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او وړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو لا پیغامونو
مزه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو ته په ماسک ما د زړه کومې د ازادې رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلامونو د درخواست نړیوال تم د درخواست د افغانستان حکومت تم د درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بن سره ناسي ګوندیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مینه ټول ډاکټر نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیر ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون باندې ورو ورو بس دي رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبري دي نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو. لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی رادیو کار کوم کو عمر دن کوتا امر بالمعروف طالبان کوم مسئولین چی دی خلق ور سړی تنگ شی وی دی او حال کو ته مشکل جوړ وی سلمان د ګنن تنوزی او ورته وای چی وست د داس جوړ کو دسه جوړ کړه الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دی مخ ټول مسلمانان یو مخ قران شریعت باندې پوهی گو او حدیثونو باندې هم پوهی گو خدای باندې حال کو ته مشکل مو جوړ وی خلق ور صاحب پازا وی گی پد دسه حال کو سره چلند وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوړ ډس په خیر نصیحت مشهد علم قدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی زه تر سبا درجه پورې دنیا علم کړی دی اسری علم تر سپزم سیم په پورې کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي څو کار و شي نسته ما کورو کې مشکلات ډیر دي نوشته منی او شه ډیر سره ختم دي او دلته د ګرمۍ ستونز مرزیان او شان پر تسوی دي نو ډیر الله تستراری دي موږ غواړو چې ترتیب د کار زمینه ته برابر شي السلام علیکم
تاسې پیغام